द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
سلامونه او نیکی هلی خدرمنو اوریدونکو او لیدونکو د ډیوا رادیو خبری خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایو. تاسو قربانی یو ز منزه شهید
او ز نصر کاکا.
نن د چهارشنبه ورځ کال 2018 د اکتوبر د میاشتې شپږشتمه نیټه ده. وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لاس افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنګټن ډی سي کې د غرمې یوه بجه ده. تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایو. یو شمیر راپورونه او موضوعات لرو چې تاسو ته به یې وړاندې کوو، خو لاول هم غوږ شئ د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د پاکستان د کړکېچ ځپلي بلوچستان ایالت په مرکزي ښار کوټه کې په پروننی ترګر برید کې د وژل سوو کسانو مړی خاورو ته سپارل شوي. د دې تر څنګ هلته احتجاجونه هم سوي دي او په ایالت کې وضع ویرجنه وه.
اخوا د پښتون ملت پالا عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان کوټه کې ولسی غونډې ته وینا کې ویلي دي تر یو پلان لاندې د پښتنو ټول وژنه روانه ده او تعلیم یافته پښتنو باندې بریدونه کیږي.
او په پښتونخوا او قبایلي سیمو کې نن په دویمه ورځ بیا په خیبر قبایلي سیمه کې د پولیو په ډله یوه حمله کې یو کس وژل شوی دی.
دا او یو شمیر نور راپورونه او موضوعات لرو، تاسو ته به وړاندې کوو. زموږ سره اوسئ.
د وایس آف امریکا ډیب ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدرمنو اوریدونکو خبری خپرونې ته یو بیا ښه راغلاست. او هم په دې خپرونه کې ستاسو لپاره یو شمیر مرکې رپورټونه د کوټې د غمجنې پیښې په باب لرو. دې تر څنګ څېړنې هم د دې پیښې په اړه راسره سته. د طالبانو د یووالي په اړه هم یوه ځانګړې مرکه لرو چې په خپل نوبت به له تاسو سره شریکوو. خو د خپرونې پیل کول له کوټې څخه، چیرې چې د پروندني ترګر برید مړی نن خاورو ته سپارل سوي دي. په مرکزي ښار کوټه، چمن او د ایالت په نورو برخو کې احتجاجونه سوي دي او له حکومت څخه غوښتنه سوي ده چې د هغه ایالت تعلیم یافته ځوانان دي وژغوري له ترګر حملو څخه. او هم کاربندي سوي دي د تاجرانو د سازمان لخوا. تفصیل راکوي حامد سمسور په دې رپورټ کې.
د بلوچستان مرکزی ښار کوټه کې تیره ورځ د پولیسو د روزنې پر مرکز باندې نن د مرکزی انجمن تاجرانو له لوري په ښار کې بشپړه کاربندیز و. پر دې مهال باندې د ښار ټوله تجارتي مرکزونه، مارکیټونه او دوکانونه تړل سوي وو. د نورو ورځو په پرتله باندې د ټرافیک او د خلکو ګڼه ګوڼه ډیره کمه وله. سیاسي ګوندونو هم د دغه کاربندیز ملاتړ کړی وو. د وژل سوو کسانو و خاورو ته د سپارلو مراسم د بلوچستان په مختلفو سیمو کې ترسره سول. په ښار کې د ویر پیزا خوره وله. د بلوچستان چیف سیکرټري له لوري په خوره سوې پاڼه کې ویل شوي دي د امنیت د پلوي کېدو و پلان ته دې بیرته سر له سره کتنه وسي. د چیف سیکرټري له لوري و پولیسو، اپسی او نظامی چارواکو ته دا امر هم سوی دی چې د ښار او د کلو په کچه دی د سیمه ییزو خلکو د امن کمیټې دی فعال کړل سي. په دغه پیښه کې د مړو شمیره اوس و دوه شپېته ته رسېدلې ده. د سیول هسپتال ډاکټرانو وایس آف امریکا ډیو ریډیو تلویزیون ته وویل چې د شلو ژوبل سوو کسانو وزن ناسمه ده. چارواکو د دغې پیښې پلټنې پیل کړي دي، لکن دوی هیڅ ډول معلومات و خبری رسنۍ ته تر اوس مهاله پورې نه دي په ډاګه کړي او نه یې د پولیسو د روزنې و مرکز ته و خبری رسنۍ ته د تګ اجازه ورکړې ده. څرګند دي وي چې تېره ورځ د کوټې د سریا په سیمه کې د پولیسو د روزنې پر مرکز باندې درې ځانوژونکي بریدونه وسو. یو شمیر پولیس ووژل سو، یو سل شل ټپیان سوي دي. د دغې پیښې مسؤلیت داعش په سر اخیستی و، خو د پیښې پر ځای باندې په سملاسي ډول باندې د بلوچستان د ملیشه قواوو مشر انسپکټر جنرال شیر افغان ویلي و وژل سوو کسانو په افغانستان کې له ناستو خلکو سره رابطې وې. حمید سمسور، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو تلویزیون، کوټه.
نو خدرمنو اوریدونکو او لیدونکو د ډیوا رادیو خبری خپرونې ته غواګیا سوینیس نن به هم تاسو ته د کوټې د پیښې په هکله ځینې راپورونه لرو چې ویډیویي هم دي او آډیویي هم دي. هغه به تاسو ته په خبرونه کې وړاندې کوو. د کوټې په دې ترهګرۍ او خونړۍ پیښې کې یو زلمی ځوان هم خپل ژوند له لاسه ورکړو چې نقیب الله نومېدلو، او د هغې مور چې د هغه په ویر ناسته ده او څه وایي دغه ټول په یو ویډیو کې د ډیوه راډیو خبریال نعمت الله سرحدي راغونډ کړی. تاسو ته وړاندې کوو.
کوټې د پولیسو د روزنې په مرکز کې د دغه بوډۍ مور ځوان زوی نقیب الله هم شهید شو. چې د مور په زړه کې د زوی د واده ارمان یوازې ارمان پاتې شو چې پر روانه میاشته کې به کاوي، او نن په سلګۍ سلګۍ ژاړي او په زړه کې پاتې یوازې د ده یادونه اوس یادوي. مورکۍ وایي چې په آخري شپه یې ټیلیفون راوکړ چې وی ویل مورې د وادې خوړلې ده که نه، زه ډېر ژر راځم ته فکر مه کوه. خو آخر په تابوت کې راغلی. د نقیب الله کورنیان دغه سوال راپورته کوي چې د ستمبر پر شپږم تاریخ د تربیې څخه فارغه په کوټه کې د مورهم ډیوټي وکړله، بیا ولې راوغوښتل سول او بغیر سکیورټي په دغه سنسان ځای کې وساتل سول؟
چې ډی آی جی د موږ ته د دې جواب راکړي چې دا خلک د ولې روغوښتل وسه وکاسه پرې وځای کول، او بیا د هغه د سکیورټي هیڅ بندوبست نسته، او تا په دوه لاسه کښېنولي دي، نه کلاشینکوف سره شته، نه پیسټولو سره شته، درې خودکشه بمبار پر دننه کېږي، پر ننیمې بجې باندې حمله کېږي، د دوو درې بجو پرې او پرې اوولس بجې باندې عیني شاهدین وایي چې موږ ټلیفونونه وروکله چې دلته حمله وسوه ټکان دي، دوی ویلي چې دا ته یو مزاق کوي. موږ د دې سره دا مطالبه ده چې خامخا به زموږ د شهیدانو لوایکین چې کوم دي هغه موږ ټولو او د دې قاتلان موږ غواړو.
نقیب الله د دې دنیا څخه سترګې پټې کړلې، نه یوازې کورنیان غمزده کړل بلکې خپل دوستان هم غمزده پریښول. یو دوست عبدالمناف وای په پولیس کې برتی کېده او د قوم او د وطن خدمت کول د ده ارمان وو.
د پلس په د تک د پار ډیر خوښ ولوس ز په پلس کې ولار سم د وطن د پار خدمت وکم، او خدمت نه بلکې د شهادت جذبه د ځان سره اخستې و. په پلس کې د خپل برتی وکړ تقریبا یو کال د خپل ډیوټي وکړ. څنګه سدا څنګه ماته معلومه ز د میاشت بعد تقریبا د وادولو نه هغه خواهش پر اصولو سده په شوک سره دغه وکي، او نه د واده دغه وسو واده پات اصولو.
د کوټې د پولیسو د روزنې په مرکز سوي په دغه خونړي برید کې یو شپېته تنکي ځوانان پولیس چارواکي په حق ورسېدو. سپکې دیش پښتانه او یو دیش بلوڅان ځوانان وو چې د ټولو عمرونه د اتلس کالو څخه تر شلو کالو پورې وو. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، دیوا ریډیو ٹی وی، چمن.
د وایس اف امریکا د ریډیو ټلویزیون د ګلاو کډر منا اوریدونکو، تاسو د نقیب الله د مور او د خپلوانو خبرې واورېدلې، او اوس هم یو ری بیا ځو چمن ته چیرې چې سوداګرو د ریډیو ته ویلې دي چې کله هم یوه خونړۍ پیښه رامنځته سي نو د پاکستان حکومت تور لګوي چې ترګر یا خو په افغانستان کې تربیه سوي وو، یا بیا هلته وو، یا بیا هلته تماسونه وو، او د دې په دغه پلمه باندې دوی غواړي چې د د سرحد پوله بیا وتړي، هلته کاروبارونه په ټپه ودروي، د خلکو تګ راتګ بند کړي. او دغه تاجران دا هم وایي چې په وروستیو کې تر یوې میاشتې زیاتې مودې پورې دغه سرحدي پوله تړل شوې وه، چې له امله یې په ټوله بلوچستان کې او هم د افغانستان په جنوبي سیمو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت تړل شوی و او سوداګرانو ډیر زیات مالی زیان خسرې دي. اوس هم اندېښنه څرګندوي چې شاید دغه پوله بیا وتړل سي، خو ټینګار کوي چې دواړه هیوادونه باید د پولې دواړو خواو ته د خلکو او د سوداګرانو و روزګار ته کتنه وکړي. تفصیل راکوي نعمت الله سرحدي هم په دې بل رپورټ کې.
د کوټې د پلوسو د روزنې پر مرکز باندې سوي خونړي برید او په ایالت کې روان کړکیش پړه د ایالت د امن مسؤلین یو بیا پر ګاونډي هیواد پر غاړه ورچولو خبرې کوي او وایي چې دغه ترګري کوونکي ترګر د چمن بارډر څخه په ملک را داخليږي او دلته ترګري کوي. اوس خو سوال دا راپورته کیږي د چمن بارډر باندې سخت امنیتي اقدامات پر پل ازغنتار او کم زیات پر 1.5 کیلومتر جوړ خندق گزمه کوونکی مسله چارواکی او پر پل د شپې په مهال در اوشتو هڅه کوونکو د وشتلو حکم سپتیر دروي میاشتو کې درې ځوانان د دغه حکم لوجه ملیشا ځواکونو د ګولۍ نشانه جوړ سوی دي او مړ سوی دي. پر پل نوی پوستې جوړول او کم زیات 70 کیلومتر منطقه او پوسټه پاواله کول خو بیا هم ترګر د پولیسو څخه پرنوتو کې بریالي سي، خو اوس خلک د چارواکو دغه خبرې منلو ته تیار نه دي. یو تاجر عبدالصادق وای چې د پولیسو څخه 10 کیلو وزن لرونکي سامان څوک نشي راوړی. تاجر ته پر پول اوشتو او راوشتو کې مشکلات دي او ترګر به څنګه په ملک کې دغه پولیسو را داخل سي.
دا یو سازش دی، دا پاک افغان بارډر مزید نور بندول غواړي. د دې سب تاجر برادری ډیر سخت متاثر سي، زموږ پر کاروبار به انتها ډیر اثر ولبیږي. زموږ د کاروبار د بندولو لپاره د علاقې د باندې بندیز دور لپاره حکومت دا غو هغه ادارې د تراګورو بندیدل نه سکولای، صرف په لفظي الفاظو باندې دا وایي چې موږ دا خلکو بیا د پاک افغان روټ استعمال کړي. پر پاک افغان روټ باندې خو هغه پابندي ده چې څوک 10 کیلو شړی د پاک افغان بارډر سره 40 کیلو ډبه نه سي راوړلای. زه سوال نه پیدا کیږي چې اوس دا کوم حالات دي. بیا موږ واغ حالات مجبور کړي دلته د خلکو د تجارانو صاف ډیر غټه پیمانه باندې بندول دا خلک غواړي.
په 2014 ولسم ایالتي کلینیزه بودیجه کې په ایالت کې د امن امان دپاره 10 ارب روپۍ ښوښول سوي دي چې په دلته امن راوستونکو چارواکو باندې به خرڅېږي. خو د هغه برسیره په ایالت کې د دغه پر سرحدي پوله باندې په لویو لارو او په ښارونو کې د سخت امنیتي ګامونو پورته کولو دعوه باوجوده امن او ثبات راوستو کې چارواکي پاته راغلي دي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، ټي وي، چمن.
پښتنې پیغلې په کور ناستې کونډې شوې.
غریبالکو مسکین وو او پلار یې مسکین وو. یوه مور یې د سپین سرې، هغه هم د دې ورونو سره ده.
دا تنکي ځوانان چیرته لاړل؟
ترهګرۍ، کوټه، پېښور،
کابل، کندهار،
جلال آباد، مردان،
هلمند او سوات، وهلي او زپلي.
دونکو او لیدونکو، دا مهال یو بل راپور هم لرو چې د کوټې د پیښې په حق لدی چې د پښتون ملت پاله عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان کوټې کې ولسی غونډې ته وینا پر مهال ویلي چې تر یو پلان لاندې د پښتون ټول وژنه روانه ده او تعلیم یافته پښتنو باندې بریدونه کیږي. په دې حقله باندې د کوټې څخه د ډیوا راډیو خبریال حمید سمسور راپور رالیږلی، تاسو ته وړاندې کوو.
کوټه کې و خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال باندې د عوامي نېشنل پارټي مشر اسپند یار ولی خان وویل چې د کوټې د پولیسو د روزنې پر کالج باندې برید پر سیاسي ګوندونو باندې ژغ وکړي چې پر دغه ډول پیښو باندې سیاست کول ناسمه ده.
کل جو آیا ایک سازش کی طرح تعلیم یافتہ طبقہ جو ہے ان کے خلاف ایک منظم سازش کی طرح یہ موومنٹ چل رہی ہے.
د پښتنو او د بلوچستانو د نوې د تعلیم یافته نسل لمنځه وړل دي. د عوامي نېشنل پارټي مشر لا حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د پولیسو د پاسینګ اوټ پریډ سوی وو بیا یې ولی برته راوغښتل. د دغه پیښې د پلټونو غوښتنه وکړه او ویل چې هر څوک په دې کې مجرم وي واغته دي هرومرو سزا ورکول شي.
اگر نېشنل اکشن پلان په صحیح مانو مې عمل هو ته بہت سے ایسے واقعات هم ختم کر سکتے.
کچیر د کامی عملیات پر پلان باندې بشپړ عمل سوی وای نو دغه ډول پیښه نن نه رامسته کېدلې. د عوامي نېشنل پارټي مشر دا خبره هم وکړه.
صرف خارجه پالیسی نه داخلي پالیسی اثر نو بیٹھ کے تعین کیا جائے کہ جو پالیسی ہماری ہے چاہے وہ داخلی ہے چاہے وہ خارجی ہے کتنا ہمیں فائدہ اس سے پہنچا کتنا ہمیں نقصان اس سے.
چنه یوازی خارجه بلکې داخله تګلارې ته هم بیرته کتنه په کار ده. د دې جاج دی واخصل سی چې د داخله او د خارجه پالیسی کومې ګټې دي او کوم نقصانونه دي. د عوامي نېشنل پارټي مشر اسپند یار ولی خان وویل چې موږ له کاشغر څخه تر گوادر پورې د اقتصادي دراداری مخالف نه یو. په دې کې شک نست چې دغه پروژه به د دغې سیمې مقدر بدل کړي.
هم سی پیک کې مخالف نه یو. سی پیک حقیقت به اس ملک کے لیے کیا اس خطے کے لیے ایک گیم چینجر ہے. ہمارا مطالبہ ہے کہ میاں نواز شریف نے جو وعدے کیے تھے ان وعدوں کو پورا کیا جائے.
چې وزیر اعظم کمی ژمنی کړی وي پر هغه باندې عمل ولې نه دی سوی پر دې دی عمل وسی. د افغانستان پاک لبانې د وویل
پرمن اور مترقی افغانستان کے بغیر پرمن اور مترقی پاکستان ناممکن ہے.
د سولیز او د سوکال افغانستان پرته د پاکستان آرام وزه او پرمختللی پاکستان ناممکن دی. د خپلوینا پر دغه شعر باندې ختم کړله.
ایک شعر ہے وین ټول لم د اغه محبوبا سندرې وای نن ټول لم د اغه محبوبا سندرې وای خټک چې په ځان سره جړل غلی غلی.
حمید سمسور وای سپ امریکا ډیوري جو ټلویزیون کوټه.
ویس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون تاسو ته غوښه استه کډر مناوریدم کول واشنگټن ډی سی څخه تاسو خبرونه ګوري او اوري. اوس هم په کوټه شهر کې چې پروند کم ترګر بریټ سعودي د پولیسو پر روزنیز مرکز باندې په دې باب څېړونکو سوي زموږ خبريال حمید سمسول دو څېړونکو سره خبرې کړې دي په امنیتي ستونزو او ورسره په سیاسي مشکلاتو د تندروانو حالت په شتون باندې ورسره خبرې کړې دي. یو رپورټ برابر کړی اوریدو ته تاسو پام راګرځو.
چلن کاران وی چې په بلوچستان کې د امنیت د پلوي کې دوه لپاره سیاسي حکومت او ادارې په یو خل باندې نه دي نو هم له دغه سبب دلته د تراګری د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه نه دي اخستل سوي. چې حکومت نه یوازې و مخلګو ته بلکې و پولیسو ته هم په تاپوز ورکولو کې پات راغلي دي. د بلوچستان د پولیسو په خوانی آی جی امایون جوګزایوی چې د حکومت لوري د پولیسو د روزنې پر مرکز باندې د تحفظ لپاره پخستل سو ګامونو کې یو شمیر نیمګړتیاوې دلکجی
کمزوري نه سوي دي. د پولیسو خو اس کمزوري دالت زموږ اکثره په ارزي کې چور پیری الکان ګرځي اصله ور سره یې شپلکان وي د شپلکان ور سره یې هغه وي یو بل ته شپلکان وي چې موږ وښیو انور په قرار پراتی ودین او آرام کې پیدا غو چې ډیوټي ختمیږي نور راپورټ کیږي دغه په ځای باندې دغه شان لپس راغلی دی دغه نه دی کړی او په ډیوټي کې وای ان شاء الله دوی کیژولټیز بنه کېدل.
امایون جوګزایوی چې د پولیسو پر مرکز باندې ویول ورته بالکل خورین دیوال دی چې پر هغه باندې اغزن تار هم نسته چې پر لوی دروازه باندې یواز یو کس ولاړو بری د ورسته سکلا وسلوال ورننوتل پر دوی باندې هیڅ ډول تاروز نه دی سوی. لیکوال امان الله شادزی وی چې د سیاسي حکومت او د ادارو ترمنځ توپیر موجود دی. حمله دغه کبله پایوات کې پوځي عدالتونه پرانستل سو.
موجود حکومت چې دا دی د دې رویه چې دا فوج په مطابق هم انګیزه ده. بالکل
د دلخلي ضرب عذب د کامی عملیاتو پلان او د اتم اگست له پیښو وروسته په بلوچستان کې کومبینګ یعنی د عملیات هم وسلوالې کمزوري نه کړل.
چې دغه 150 کسان یو موجود په چار دیواری کې او دوی انتظامات نشته. معلوم ده چې کوټ بالکل سیکورټی لحاظ باندې ډیر خطرناک ده، ډیر خطرناک ده. او کومر دا الزام لګو چې را هغه ایف سی عجب جنرل خبرې کی وای دی وای چې دهشتګرد عالمی هغه لشکر جنگوی ده. الکه دا شخبل فوټوګان ته خود دومره نه هلې چې تا معلومات دومره غلط وای. جنگوی عالمی لشکر جنگوی ده انہوں نے تصویر جاری سو دهشتګردان هغه چې دا داعش کسان ده. نو دا آی جی دومره به خبر آی جی ده او د څنګه نه ته په دا سیټ باندې
د بلوچستان د پولیسو په خوانی آی جی امایون جوګیزایوی چې دا غس پراتمه باندې کوم پیښوس په با بلوچستان کې دغه په ضد باندې صوبایي حکومت تر اوسه مهاله پوری هیڅوک نه دی ماتله کړی. تیر شپه هم د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې چې کومه ګډه پریکړه وسوله پاغه کې د لغوسو سازمانونو په ضد د عملیاتو پریکړه وسوي. په دې کې دا هم ویل سوي دي چې د ادارو ترمنځ د معلوماتو تبادله به هم کوي. امان الله شادزیوی چې داسې تنظیمونه دلته موجود دي چې هغه د داعش مرسته کوي خو ادارې د دوی په ضد باندې ګامونه اخیستل نه غواړي. په بلوچستان کې په تیرو لسو کلو کې 28 ځانوژونکي بریدونه سوي دي. په دوی کې تر 1500 زیات کسان وژل سوي دي چې په هغه کې یو شمېر کسان شامل دي. څېړنکاران وایي چې د هرې پیښې وروسته حکومت د عملي ګامونو اعلان وکړي خو عمل نه ورباندې کوي. د دوی د خولې چې تر څو پورې حکومت دلته ځینې ډلې د ځان لپاره اساسي ګڼي تر هغه مهاله پورې به دغه ډول پیښې رامنځته کوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
د میرمنو غږ
تعلیم حاصل کما زما مقصد داري چې د انسانانو خدمت وکما.
ملاله یوسفزئی د علم رڼا غواړي.
ډیری نورې خزی او جنکې هم علم، روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډیری خزی په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروگرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
واشنگتن ڈی سی د سټوډیو څخه د ډیوا رادیو او ټلویزیون خبری خبرونه دوام لري. خبرمنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ډیوا رادیو ویب پاڼې ته لاړ شئ او هلته سچې تازه راپورونه راغلي دي هغه هم تاسو کولی شئ چې ولولئ. د دې ترڅنګ د ډیوا رادیو په فیسبوک پاڼې باندې تاسو ځینې ویډیویي راپورونه چې په وروستیو کې را رسیدلي دي هغه هم کولی شئ چې وګورئ. نو زموږ سره د فیسبوک د لارې هم کولی شئ چې ډیوا رادیو خواخه کړی او ملګری هم شئ ورسره. رازو د بل راپور ولوري تا، بلکې د یبي مرکی ولوري تا چې د طالبانو بیلابیلی ډلې اوس غواړي چې د پاکستان پر ضد سره یو ځای شي. دغه مقاله او راپور یو تن چې د برتانیې ورځپاڼې په ډیلی بیس نومیږي په هغې کې چاپ شوې ده. دا مقاله او لیکونکی سمی یوسفزئی نومیږي. د هغه سره زموږ همکار نصیر احمد کاکړ خبرې کړي دي او ځینې معلومات ترېنه اخیستې دي. دغه ټول تاسو ته وړاندې کوو.
دا زمونږ خبرې زری او دا نور زری چې کوم لرو هغوی دا وایي چې په دې وروستیو کې وروسته لدی چې په وزیرستان کې پاکستان پوځ د ضرب اعظم په نوم باندې عملیات کوي او د دغه سیمې کې چې کوم پراتو جهادي ګروپونه وو لکه پنجابی طالبان شو، لشکر جنگوی شو، د حقانی صاحب جبهه شولا، د تحریک طالبان مسعود گروپ شو، شهریار گروپ شو، دوی ټول له دغه سیمې نه په وتلو مجبور شولو، یا هم په پاکستان کې خواره واره شولو، یا افغانستان طالبانو سره یو ځای شولو. اوس داسې بریښي چې دوی سره د دې چې دوی ډېر ضعیف شوي دي د دغه عملیاتو نه وروسته، نو د دې لپاره چې خپل قوت وښیي او خپل موجودګي خلکو ته وښیي چې دوی اوس هم فعاله دي او د بریدونو توان لري، ویل کېږي چې دوی په دې وروستیو کې یو غونډه کړې وه چې دوی به یو بل سره همکاریانې نورې هم فعالوي او زیاتوي، او د دغه په اړه یې د تحریک طالبان پاکستان چې کوم اوسنی مشر د مولوي فیض الله پروپوزل یا د دغه ډول یو جوړجاړي چې خپل منځ کې سره کړی د دغه یو مساویده ور لګلې ده تر څو دغه لخه تصویب شي.
او سمی یوسف صاحب، بل پوښتنه دا ده چې د دې د غونډې چې کوم حال دی یا چې کوم راپور دی، یعنی څومره کره معلومات دي دغه چې د دې غونډه سوې ده او دوی پکې دومره خبرې کړې؟
نو د دې غونډې داسې ناممکن کار نه ده. دوی په ډېر کم ځای کې پخوا هم اوسېدلې دي، مثلا د میرامشاه په لس کیلومتره کې به دا ټول ګروپونه یو ځای سره اوسېدلو. اوس ویل کېږي چې د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې چېرته چې دوی د پټ ځایونه لري او داسې ځایونه دي چې هغه د افغان دولت او د پاکستان د دولت او حتی د امریکې د بی پلوټو الوتکو نه په امان دي، دوی په منطقو کې یو ځای سره اوسېږي او د دوی یو بل سره کېناستل ناممکن نه دي.
او یوسف صاحب، داسې کم ټکي دي چې دوی سره راغونډولی شي، دوی سره یو ځای کولی شي، د دوی ترمنځ خو اختلافات داسې بریښي چې ډېر زیات دي.
دوی په ټولو خپل منځ اختلافات لري، خو په یو ټکي سره قانع دي چې دوی د پاکستان د دولت پر ضد باندې اقدامات کوي، او دوی دا وایي چې د دوی ملګري وژل شوي دي، د دوی مشران وژل شوي دي، دوی د هغو انتقام اخلي او خپل دغه دوی چې ورته په خپله عقیده باندې جهاد وایي یا مقاومت وایي هغو ته دوام ورکوي. نو زما په خیال په دغه باندې خو تر یو حده پورې ټول دغه جهادي ګروپونه متفق دي،
خو که وکتل سي هم دغه ټوله توندلاري زیاتره وخت په دې باندې د تور دي چې د پاکستان د دولت سره د هغوی په همکاري باندې کار کوي. او بل دا خبره چې کله دې بریدونه دي نو زیاتره وخت هم په پښتنو باندې دي، نو بیا دا سي وي.
اوس په فکر دغه ګروپونه چې کوم دي، دوی خو ویل کېږي چې پاکستان دولت پر خلاف دي، ک ټي ټي پی د پاکستان په دولت په لوړ پولو چارواکو نه نیولې، د پاکستان د پوسټ په مرکز باندې برید کړی دی، په ګڼ شمېر کې په پېښور کې بریدونه کړي دي، او تر یو حده پورې څونکې دي کې اکثریت د پښتنو وي په طالبانو کې، نو ممکن د دې مله په پښتنو سیمو کې دوی عملیات یا بریدونه ډېر وي، خو دا هم نشو ویل چې دا ټول بریدونه په یوازې په پښتنو سیمو کېږي. په کراچۍ کې هم شوي دي، په لاهور کې هم ډېر بریدونه شوي دي. فکر کوم د هغه جی حکومتونه شاید هغه حکومتي ادارې نسبت بلوچستان یا خیبر پختونخوا ته قوي وي، او هغوی دا چانس نه ورکوي چې ډېر بریدونه وکړي.
دا ډیوا رادیو ده. که غواړئ چې موږ ته ایمیل راولېږئ نو زموږ پته دا ده diva@voanews.com. زموږ ایمیل پته به داسې لیکئ: diva radio DEEWARADIO @voanews.com بدا سی لکھے voanews.com.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ټلویزیون تاسو ته یو غوږی استه قدرمن اوریدونکو، د نړۍ او سیمې په باب یو شمیر نور هم مهم رپورټونه را سره په دې خبرونه کې شامل دي. خو هم ځو یو اسلام آباد ولوري ته، چیرې چې د پاکستان د وزیر اعظم میا نواز شریف په مشرۍ کې د امنیتي چارواکو یو غونډه شوې ده چې پکې د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف هم برخمن وو، او یو ځلی بیا هغه زور دریز د پاکستان پکې تکرار شوی چې د ترګر سازمانونو په ضد به جدي عملیات کوي او هر اړخیز عملیات پکوي. تفصیل راکوي زموږ خبریال اورنګزیب خان په دې رپورت کې.
وزیر اعظم په مشرۍ کې یو غونډه چې په سر لخر هم پکې موجود وو فیصله شوې ده چې بلوچستان صوبه کې موجود کلدم تنظیمونو خلاف به موثره کاروایی کولی شي. حکومت تنظیم یعنی لشکر جنگوی العالمی د کوټه برید پړه په غړه اغستې ده. هغه دلته خو کلدم دی خو مرکز یې پنجاب صوبه کې دی او بلوچستان صوبه کې زیاتره هغه تنظیمونه کلدم ګرځول شوي دي چې پاکستان نه د خپلو حقونو غوښتنه کوي او ډېر کم وسلوال کاروایی کوي. نړیوال ترخګر تنظیم آی ایس آی ایس یا داعش چې کوټه برید ذمہواری قبول کړې ده او پاکستان کې لشکر جنگ بیل عالمی وظاهره د داعش سره ځان تړلې ده. د ترخګر تنظیم پاکستان کې وجود نه حکومت او ریاستی ادارې انکاری دي. مطبوعاتي رپورټونه وایي پاکستان نه نږدې 6500 خلک داعش کې شمولیت لپاره عراق او شام ته تللي وو. ولته داعش خلاف موثره کاروایو له وجې پاکستان ته اکثر لپکې واپس راغلي دي او یره ده دا واپس شوې تندروا خلک دلته موجود یو شمیر کلدم تنظیمونو په مرسته داعش د بارځه جوړولې شي. سړنکار امیرانه په دې حق لوي چې داعش یو عالمی ترخګر تنظیم دی او پاکستان پر شان هیواد چې وړاندې نه پکې یو شمیر تندروا تنظیمونه وجود لري داعش د بارا دلته زی جوړول هیڅ ګران نه ده او د وخت آی ایس یا داعش لوی خطر جوړ شوی دی او کوټه ښار کې د ترخګرۍ تازه برید نه ښکاره شوی ده چې څنګه داعش یو مقامی تنظیم لشکر جنگ بھی العالمی سرحد دا کاروائی اکڑا.
تمام جو دہشت گرد گروپ ہیں ان کے ساتھ ایک ہی طرح کی کاروائی ہونی چاہیے، لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے جو گروپ ابھی تک ریاست کے نیریٹو کے اندر بنا دیے ہوئے ہیں جیسے ایک علیحدہ تنظیمیں ہیں، ان کے اندر بھی یہ انسپریشن ہے، جیسے جماعت و دعویٰ جیسے گروپ ہیں، تو ان کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے کہ کہیں انہیں گروپس کے اندر سے کوئی ایک بڑی ایک دہشت گرد موومنٹ نہ نکل آئے جو داعش کے سے انسپائرڈ ہو.
عامر نوئی ٹولو تنظیموں خلاف کاروائی ضروری دا، خصوصی طور پر تنظیموں خلاف چھ ریاست بیان لاندے پڑتی لکه چې جماعت دعوه او کچره دوی خلاف کاروای اون شو نو راتلونکو وخت کې به دین لوی خطر بل سوک نوی. یو بل سیاسي سړنکار لیاقت شاوانی وای چې داعش دلته موجود تنظیمونو سره یو ځای کېدل به پاکستان لپاره لوی خطر وي، ځکه چې پاکستان کې هر درمتن تندرو فکر لري.
لشکر جنگوی پرونه پورې لشکر جنگوی اونن ول عالمی سو، نو عالمی دا مطلب دی چې لشکر جنگوی انټر کنیکټډ کنیکټ سو، نو دا اوس نوې ترند دی چې پر مخ روان دی او هر سونه مختزي غونګه به خطر نا کیجی. اور دا چدی جیادی کنسپٹ چدی دا یو انڈاکٹرینیشن دی تو خلق زینو نہ چدی پدا دیش کالو کی افغان جیاد بعد خلق زینی طور جد جیاد دپارے تیار کڑی دی لٹریچر ور کڑی دی تربیت ور کڑی دی تڑی چدی ایکسٹریمسٹ دی اگر ریلیجس فینیٹک دی اگر ددی دپارے تیار دی اور اور حال چدی سوسائٹی چدی اغه چې د مذهبي مایند سیټ جوړ شوی دی.
پاکستان کې یو شمیر داسې تنظیمونه وجود لري چې نه یوازې دلته بلکې بهر هیوادونو خصوصي توګه افغانستان او هند کې د ترخګر کاروایو کې ککړ پاتې شوی دی. پاکستان په دې کې اکثر تنظیمونه کلدم ګرځولې دي خو یوازې په نوم، ځکه چې د تنظیمونو مشران په ښکاره او آزاد توګه ژوند تیروي لکه مولانا مسعود اظهر او حافظ سعید. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د پښتنو په کور کلی خار او خاورا سروان دی وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو یې جواب درکوي. وګورته ونیسي هر ماخام د شپګونا د شپې دولس او هر سهار شپګونا تر سهار نهو بجو پورې
درمنو اولیدونکو اولیدونکو د خبرونې په دې ځای کې زو د افغانستان ولورې ته چې د افغانستان په لویدیس کې د غور ولایت سیمه ایزو چارواکي وایي چې د دې ولایت مرکز فیروسکو خار په شمال کې داعش وسلوالو درې دېرش تنه ولسی وګړي برمته کړي دي او د برمته کېدو وروسته په ډله ییزه توګه په ډزو وژلي دي. په دې هکله نور تفصیلات څه دي دا ټول اورو د حکمل روان څخه په دغه راپور کې.
د افغانستان په لویدیز غور ولایت کې له افغان امنیتي ځواکونو سره په نښته کې د داعش وسلوالو د یو قمندان فاروق د وژل کېدو په غبرګون کې د ډلې درې دېرش تنه ولسی خلک په ډله ییزه توګه په ډزو وژلې دي. د غور ولی غلام نصیر له ډیوې سره په خبرو کې وویل تېره ورځ داعش وسلوالو د ولسی خلکو د پسونو درې رمې د مرکز فیروزکوه له شمالي برخې څخه له ځان سره بېولې چې د افغان امنیتي ځواکونو له غبرګون سره د مخامخ کېدو پر مهال کال دی وسلوال نخط پا پایله که دی دیش وسلوال و کماندان فاروق دری امونیتی سرتیری او یو تن ولسی پا چونکون که پکه و وجل شول. نوموړی زیاته کړه دیش وسلوالو له نښتې وروسته د خپل کماندان د وژل کېدو په بدل کې د کلي او بنډو د کروندو له ځمکو څخه درې دېرش تنه ولسي وګړي له ځان سره بیولي او وروسته یې په ډله ییزه توګه په ډزو وژلي دي. دی وایي د غور په شمال سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ د پاڅونوالو او د ایش وسلوالو ترمنځ په نښته کې چې له امله یو تن پاڅونوال دوه تنه امنیتي سرتیری او د ایش وسلوالو یو مشهور قماندان فاروق پکې ووژل شول. وروسته د ایش وسلوالو د خپل قماندان د وژل کېدو په غبرګون کې له کروندو کلو بنډو څخه درې دېرش ولسي وګړي له ځان سره بیولي او تېره شپه یې په ډله ییزه توګه وژلي دي او د مړو جسدونه مو مرکز ته انتقال کړي. د ایش وسلوالو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا لومړی ځل دی چې د ایش وسلوالو د افغانستان په لویدیځ غور ولایت کې ملکي وګړي په ډله ییزه توګه وژلي دي، خو د هیواد په ختیځ ننګرهار ولایت کې همدې ډلې یو کال وړاندې بیا تر لسو زیات ولسي خلک په ډله ییزه توګه په بمونو الوزولي وو. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوا رادیو، کابل.
پختنی پیغلی پکور ناستی کندی شوی
ریبالو که مسکن و او پلاری مسکن و یو موری دسمین سر آغام دیورون سر دا
دا تنکی زوانان چیر تلالل
ترهگرائی کوتا پیخور
کابل کندهار
جلال آباد مردان
هلمند او سوات وحلی او زپلی
دا د وایس اف امریکا جبر ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدر من اوریدونکو، اوس هم زه د عراق ولوري ته چې د هغه هیواد دویم غټ ښار موسل د بیان نیولو لپاره د امریکا په مشرۍ کې ائتلافي ځواکونه او کوردي پیشمرګه عملیات کوي. د داعش وسلوالې ډلې په ضد ده چې دغه ښار ډېر زر تر زره ونیسي، او راپورونه دي چې ائتلافي ځواکونه او پیشمرګه ډېر په چټکه سره په موسل کې مخ په وړاندې روان دي او یو شمېر سیمې یې له داعش وسلوالې ډلې څخه بیرته اخیستې دي. دغه کنټرول به تر څومره مودې پورې پاتې سي او دغه عملیات اوس په کم ځای ولاړ دي؟ تفصیل ټول راکوي د وایس اف امریکا په ریپورت کې زموږ همکار مجاهد جواد.
د داعش هغه هڅه له ناکامۍ سره مخ ته چې غواړي په یو شمېر نورو سیمو کې د بریدونو په ترسره کولو سره موسل ته د عراقي او امریکایي چارواکو پاملرنه راکمه کړي. دا خبره د امریکا د دفاع د وزارت او استخباراتي چارواکو کړې ده. داعش د موسل د جګړې له ډګر څخه په سلګونو کیلومتره لرې له تیلو څخه په غني ښار کرکوک باندې هم بریدونه پیل کړي دي. د کرکوک په بریدونو کې د امنیتي سرتیرو په ګډون تر سلو زیات کسان وژل شوي دي. خبر زیاتوي چې د یو شمېر ایرانیانو په ګډون څوارلس کسان بیا کرکوک ته څیرمه د ډیبیس په ښار کې د بریدونو په لړ کې وژل شوي دي. د دې تر څنګ دوه ورځې وروسته بیا داعش د انبار ولایت د ردبی ښار باندې بریدونه وکړل تر څو عراقي حکومت سیمې ته تازه نفس سرتیر واستوي. د متحده ایالاتو د دفاع د وزارت یو چارواکي امریکا غږ ته وویل چې د داعش لخوا د داسې هڅو کولو اټکل لا د مخه کېده او موږ د جګړې په پلانولو کې دغه ټکي ته متوجه وو. د دا هم وویل چې ښایي د وخت په تیریدو سره ورته نور بریدونه هم له موسل څخه د باندې په نورو ښارونو کې ترسره شي. په متحده ایالاتو کې د تروریزم سره د مبارزې د څانګې مشر همدارنګه وویل چې په داعش د فشار له زیاتېدو سره ښایي په بغداد او یو شمېر نورو ښارونو کې د داعش لخوا د ځانمرګو بریدونو شمېر هم زیات شي. د وړاندې وویل چې داعش اوس مهال ګوریلایي جګړو ته مخه کړې تر څو د دوی د اصلي ځای نه د امنیتي ځواکونو پاملرنه واوړي. د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې یا سی آی ای پخوانی څیړونکي اکی پیټرز وایي چې لا تر اوسه هم ځینې سیمې د داعش په ولکه کې ځکه پاتې دي چې دوی د داسې ورځو لپاره د تیرو دوو کلونو په موده کې چمتووالی نیولی وه. د یوې مرستندوی ادارې کارکوونکي چې په سیمه کې کار کوي د خپل نوم د نه ښودلو په شرط وویل چې دا چې د داعش په وړاندې روان پوځي عملیات ښه ارزول کیږي دا به سمه خبره نه وي. د وړاندې وویل چې امنیتي ځواکونه له ډېر سخت مقاومت سره مخ شوي، په هغه کچه چې دوی فکر هم نکاوه. خو امریکایی چارواکي وایي چې دوی په عراقی ځواکونو او کوردی جنگیالیو باور لري چې موسل به هرومرو د داعش له منګلو راخلاصوي.
تاسو د امریکا غږ پښتو ډیوا خپرونه اورئ.
نو قدرمنو اوریدونکو د ډیوا رادیو خبری خپرونه لا دوام لري او دا مهال یو بل راپور لرو د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو په حقله چې د 8 نوومبر باندې به دغه ټاکنې هم ترسره شي. د امریکې د جمهوری پال ګوند کاندید ډونالد ترامپ یو وار بیا پر هیلری کلینټن چې د ډیموکراتیک ګوند صدارتي کاندید ده پر هغې باندې نیوکې کړي دي او د هغې په هغه پالیسۍ چې د ترامپ په حق لده ویلی دی چې دا به یو بل نړیوال جنگ منځته راولي. په دې حق لده د ماور جلیل یو ویډیوی راپور دی چې تاسو ته په خبرونه کې وړاندې کوو.
د انتخابی کمپاین په آخرینی روزو کې هیلری کلینټن او ډونالد ترامپ د هغه یو څو ریاستونو پر لپسې سفرونه کوي د کومو نتیجې به چې د امریکا د صدر په حق لده فیصله کوي. د تیرو ډیرو کلونو راهیسې امریکا په صدارتي انتخاباتو کې په سیاسي توګه ویشل شوې ده چې پکې ګڼ شمېر ریاستونه د ریپابلیکن ګوند یا ډیموکرات ګوند په لور دي. سیاسي څېړونکو سټیفن وین وای
ان مېني سټېټس ون پارټي هاز ا ویری بیگ لید
اند په زیاتره ایالتونو کې یو ګوند زیات مخکخ وي، نو له همدې امله د ولسمشرۍ په برخه کې په هغه ولایت کې د زیاتو سرچینو لګول ضروری نه وي.
سیاسی سیڑون کی جرمی مائر وائی چھے یو سو سوینگ سٹیٹس دی چرتچی صدارتی کاندیدان خپل زیاد وقتی رئی.
دولس مشری لپارا پا معاصر سیالی کی تاسو کولی شی یوازی پا دولس و آیالاتون کی کمپاین وکڑی چی نملاڑی لی یو کال سخوا بلتا بدلی دای شی. کچه هم دا تیرو دریو ٹاکنو پر محال دا آیالاتونو دا غلیست یو شان پاتی شوی.
کم سوینگ سٹیٹس چی زیاد توجو را گرزولی دا پا حقی کی غٹ ریاستونا لکه فلوریدا او اوهایو ترڅنګ شمالي کارولاینا، نیو هامشیر او نیواډا پرنګ واډا ریاستونه هم شامل دي. د کال 1992 صدارتي ټاکنې چې بل کلینټن ګټلې وې د هغه وخت راهیسې زیاتره ډیموکرات ګوند په مهمو سوینګ سټیټس کې ګټې ترلاسه کړې دي او دا کال د ترامپ لپاره د چیلنجونو ډک دی. سیډونکی آستن هارت وای
فلوریدا اوهایو پرهاپس کالوراډو ان نیواډا
هغه په فلوریدا او اوهایو کې رائے ګټلې دي، کیدای شي په کولاراډو او نواډا کې هم. هغه باید په پنسلوینیا کې رای په خپل ګټه راټول کړي کوت ونیږي. داسې څرګندېږي چې زیات کار ورتلا پاتې دی.
سیډونکو جنیفر لالیس وای د کمپاین په آخرین ورځو کې کاندیدانو ټوله توجه په یو سوري ریاستونو ده.
پښتنه اوس یوازې د هغو لږو خلکو په اړه ده چې لا تر اوسه مهاله د خپل رای ورکولو په اړه پریکړه نه ده کړې چې چا ته به خپله رای ورکوي او دا د خلکو ډیره وړه ډله ده او د وګړو ډیره کمه فیصدي جوړوي.
سرویګانې ښایي چې میرمن کلینټن په قامی کچ او ګڼو مهمو ریاستونو کې مخکې روانه ده، خو ترامپ هم په یو څو مهمو ریاستونو لکه اوهایو، فلوریدا او شمالي کارولاینا کې هیلری کلینټن سره سخته مقابله کوي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا
د وایس اف امریکا جی ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدر منو اوریدونکو زموږ ټول خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه باندې لیدلی سي او ریډلی سي او هم لوستلی سي. د ویب پاڼې پته ده voa.radio.com/ ډیوه. او اوس هم زو یو بل ریپورت لوري ته چې د امریکا وتلی لیکوال پال بیټي لومړنی امریکایي لیکوال سو چې د برېټانیا بوکر پرایز وګټي. نوموړی چې کوم ناول لیکلی دی هغه په امریکا کې د نسلی توپیر په اړه دی. تفصیل راکوي زموږ همکار افتخار حسین د وایس اف امریکا په دې ریپورت کې.
د پال بیټي په ناول سلاوډ کې په امریکا کې په نسلی تعلق باندې تریخ تنس شوی دی. دا ولنی ځل دی چې یو امریکایي مصنف ته د مین بوکر پرایز او د دې سره یو شپېته زره امریکایي ډالرې ورکړی شوي دي. د دې نه وړاندې به بوکر پرایز یوازې برطانوي د آیرلینډ او د کامنویلت یا د برطانیې د واک ته لاندې پاتې شوي ملکونو سره تعلق لرونکو لیکوالانو ته ورکولی کېدو. ډاکټر ارمانډا فورمن د بوکر پرایز د هغه ډلې مشره ده چې انعام ګټونکي غوره کوي. دا وایي یو امریکایي لیکوال د خپل نوبت په وجه نه دی منتخب کړی شوی، بلکې دا ښایي دا انعام په نړیواله کچه ورکړی کېدای شي او هر کتاب چې په انګریزي ژبه کې لیکل شوی وي بوکر پرایز د پاره انتخاب کېدای شي. امندا فورمن وایي دا کتاب د امریکې د عصري ټولنې زړه ته ځان ورسوي او ډېر په بې باکۍ پرې طنز او تنقید
کوي.
د پال بیټي د خپل کتاب په اړه دا خیال دی چې د ځینو خلکو دپاره به د هغه کتاب هضمول یو مشکل کار وي. پال بیټي وایي د یو مصنف سره ناست و چې تپوس یې وکړو د یو داسې کتاب انتظار کوي چې د ټولې امریکې د هر رنګ او عمر احاطه پکې شوی وي. خو ما ورته وویل د دې دپاره ضروري ده چې ډېر کتابونه ولوستلی شي چې هر څوک پکې خپله کیسه وکړي. په دې کیسو کې به تضاد او اتفاق هم وي، خو تر ټولو اهمه خبره د دې ملک خلک دي. د کتاب سلاوډ پس منظر د لاس اینجلس ښار یوه غریبه برخه ده چې په ناول کې ورته وروسته د ډیکنز نوم ورکړی شوی دی. د کتاب راوی د دغې سیمې د بون بون په نوم یو اوسیدونکی دی چې په قام خپله د پال بیټي په رنګ تور پوستکی افریقایي امریکنی دی او په سپریم کورټ کې پرې په دې وجه مقدمه چلول کیږي چې د غلام او د نسلی امتیاز نظام بیا پر ځای کول غواړي. د بوکر پرایز بنیاد په کال 1900 کې ایښود شو او په انګریزي ژبه کې لیکوالانو ته ورکړی کیږي.
دا د وایس اف امریکا جو ریډیو د ګلو قدر منه اوریدونکو، اوس هم زو د افریقا لوري ته چیرې چې د سومالیا په هیواد کې د نجونو د سنتي کار باندې نیوکې روانې دي او هلته د مدني ټولنې سازمانونه ویلي دي چې دا د بشري حقونو ضد ګام دی او په کار دي چې مخنیوی وسي. تفصیل راکوي د وایس اف امریکا په ریپورت کې ماوش جلیل.
په سومالیا کې زیاتره هغه خځې چې د ځای رسم ترڅنګ یې د نارینه په شان ختنی یا اف جی ایم کیږي هغوی اوس هم د دغه کړاو نه تیریږي. 55 کلنه فادومو آفي چې د اوو ماشومانو مور ده او طبي مسلې لري وایي چې هغه په ناپاکو آلاتو ختنه
شوی.
ما سره یو څو نورې وړې جینکې هم وې او موږ شپږ کلنې وو. دا ډېر تکلیف دی عملو، ځکه چې د ختنې یا اف جی ایم وروسته موږ ته انستیزیا نه و راکړی شوی. موږ په داسې سیمه کې ژوند کوو چېرته چې دوایي نه وي میسره، د تکلیف له وجې موږ تشي هم نشي کولی.
فاتون ویلی هم دې تکلیف ډېره سم ښکار شوی وه او اوس یې د دې په ضد ایسورون په نوم یو غیر دولتي تنظیم جوړ کړی دی او دا تنظیم د داسې ښځو علاج هم کوي د چا ژوند چې د دې رسم په نتیجه کې د خطر سره مخ شوی وي. میرمن ویلی د اف جی ایم لوجې چې کوم جذباتي او طبي پیچیدګو سره مخ شوی وه د هغې تکلیف اوس هم محسوسوي.
تکلیفونه ډېر سخت وي، تاسو جنسي مسلو سره هم مخ کېدای شي او دا ډېر تکلیف دی وي.
یوزای امام شیخ حسن جامی چې سلور لونه هم لري وایي د زنانه او د ختنې یا فیمیل جنیټل میوټیلیشن یوزای رسم دی او د اسلام سره یې هیڅ تعلق نشته. د نور زیاته کړه چې د اسلام یو اصول دا دی چې کوم سیز زیانمند دی په هغې باندې بندیز دی. د امریکا مینیسوټا ریاست په منیاپلس ښار کې د هینیپن کاونټي طبي مرکز لخوا یو رپورټ تر مخه
99 فیصد سومالی زنانا د ختنې دریم قسم سره مخ شوی وي چې ډیر تکلیف دی وي. د زنانو د ختنې یا فیمیل جینیټل میوټیلیشن طبي مسلې ډیرې سختې وي او د دې په نتیجه کې چې کوم زیان شوی وي هغه د سرجری په ذریعه هم نټکیږي. که څه هم په افریقایي هیوادونو کې د عمل په ضد کمپاینونه او قانونونه اوس جوړ شوي دي، خو بیا هم په لویه کچه دا رسم موجود دی او له وجې زنانه د سخت کړاو نه تیریږي.
گرانو قدرمنو اوریدونکو د ډیوا رادیو خبری خپرونه ته دا مهال غوږیست. یو بل راپور هم تاسو ته وړاندې کوو چې د خیبر پښتونخوا په خبر خار کې غیر دولتي سازمان چې شرکت ګانومیږي یو سیمینار کړی دی او په دې سیمینار کې د ښځو د زیږیدلو په باب یو خبرې هم شوې دي. په دې راپور کې تفصیلات څه دي ټول تاسو ته وړاندې کوي ارشد مومند.
په چارسده کې د غیر دولتي تنظیم شرکتګا لخوا دا غونډه را جوړه کړې شوې ده چې په کې ګډونوالو په تولیدي صحت باندې خبرې وکړي. غونډه کې شرکت کوونکي شهناز بیګم وایي کلیوالو سیمو کې د کور دننه تولیدي مسایلو باندې خبرې نه کیږي او نه کلیوال صحت مرکزونو کې دغه اسانتیاوې موجود وي.
مسلې چې دین هغه دی کمی چې ان میرډ وي هغه ته راځي، هغه ته اکثر الټراساوند مسله راشي. الټراساوند اوس په هر حالت کې کیږي کنه، اوس ګرده کې کاڼي شي یا بل مسله شي هغه د دا غږنه کوي چې پتہ نه چې د دینه بس مسله جوړیږي. حالانکه موږ هغه ته دا ټرینینګ ورکړو چې ضروري خو نه چې دا الټراساوند صرف د حمل په دوران کې وشي، دا د انسان د وجود دننه چې کوم بیماری دا غي د معلومات لپاره کیږي او دې کې یره مکه اوس ډیر خلیزي چې هغه کول شي.
د شرکتګا پروګرام مشر سن اجازه وای دوی غوړي چې زنانه په کلیوالو سیمو کې جوړو صحت مرکزونو کې ورکلل کېدونکو سهولیاتو نه خبري شي او د نشوالي په صورت ته هغه غوښتنې وکړي.
سر درد دوائی دا هم پکار دا چې پکې موجود دی، د تبې دوائی هم پکې پکار دا چې موجود دی، خو کو د مانې حمل دوائی پکې نوي کو پاغه کې د اغې د صحت سره یا د ماشوم د پیدایش سره تړلې سیزونه چې کوم دوایانی اغه نوي نو هغه بیا صحیح کار نه کوي. نو مونږه پاغه ته دوايي چې د کی بنیادی دا سیزونه دي او ستاته دا پکار دی، بیا اغه مونږ ته وای چې آو زما په بنیادی صحت مرکز کې چې کوم دی اغه دایي نشته، ډاکټر انیشتا، لیډی هیلث ورکر انیشتا. نو اوماغه سلسله کې نن دا ډایالوګ دی او د کی اغه کم خزي چې کم سټیک هولډرز دي اغه راغلي دي او اغه یو چارټر اف ډیمانډ جوړ کړ.
ګډونوالو وینا و چې بچو پیدایش کې وخت په آبادی کې زیاتی نه بچ کولو د پاره ډیره مهمه ده. د آبادی کنټرول پروګرام یو حکومتي چارواکي سمول حق وای چې تعلیم یافته کورنو کې د ماشومانو شمیر د غیر تعلیم یافته کورنو په نسبت کم وی.
کم کس سے پیدا کی گئی باسم پیدا کی گی زنگ مقصد صرف دا پیغام رسول تخپل یو کوشش ہوکا سنگ دے منگور با دنیا کی ہر کس پلاننگ کئی کور جوڑی پلاننگ کئی نقشہ جوڑی بل دا سے کار کئی جو ایجوکیشن یو کس کئی پلاننگ کئی زب انجینئرنگ کم زب میڈیکل کم او کل چی بیسک دے خاندان خبر راش دے پار دے پلاننگ والے نہ کئی.
چارواکی وای کلیوال صحت مرکزونو کې د تولیدي صحت ماهر ډاکټران او دوایان موجود وي باید چې عمولستری ګټه پورته کړي. د همکار شمالی سره ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټی وی، چارسده.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د ګلاو قدر من اوریدونکو خبری خپرونه لا دوام لري او اوس هم یو بل رپورټ هلوري ته ځو چې په پښتونخوا او قبایلي سیمو کې نن په دویمه ورځ هم په خیبر قبایلی سیمه کې د پولیو په ډله باندې یو برید سوی او په دې برید کې یو کس وژل سوی دی. تفصیل راکوي لنډ غوندې له سیمې څخه ابراهیم شنواری.
په سیمه کې د صحت د چارواکو په وینا فضل امین نومي دغه کس په غونډي کې د خپل کور سره نږدې د پولیو تاسکو ورکولو کې مصروفه وو چې سهار د 10 بجو په مهال په موټر سایکل سورود وسلواله کسانو پرې ډزې وکړې. د کومې په نتیجه کې چې فضل امین سخت ژوبل شو او د درملنې لپاره سمدستي د حیات آباد میډیکل کمپلیکس ته منتقل کړل شو چېرته چې وروسته هغه د ډېرو زخمونو له وجې ساه ورکړه. په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې په 23 اکتوبر شروع کړی شوی درې ورځنی د پولیو کمپاین نن درېمه اخیری ورځ وه او دغه پیښه په داسې مهال مخې ته راغله کله چې ځایي د صحت چارواکو او کارکوونکو په تیر یو کال کې د پولیو په ضد کامیابه کمپاین په اړه د ایجنسۍ په درې واړه تحصیلونو کې لاریونونه وویستل او د پولیو په ضد شعور را بیدارولو په اړه یې دغلته غونډې هم را جوړې کړې. ام شینواری، وایس آف امریکا، ډیوا راډیو، خیبر ایجنسی.
دا د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو د ګلاو قدر من اوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري. اوس هم زو د اسلام آباد لوري ته چیرې چې په یو نړیوال ریپورت کې ویل سوی دی پاکستان په جنسی توپیر کې یعنی د ښځو او د نارینه ترمنځ چې کومه توپیری رویه یا چلند دی په هغه کې په یو سلو څلور څلوېښت هیوادونو کې په یو سلو درې څلوېښتم هیواد دی. ګوا پاکستان یوازې تر یمن ورپورته دی او نور هم تر ټولو هیوادونو ډیر شاته دی. تفصیل راکوي رابعه پیر په دې رپورټ کې.
د رپورټ تر مخه پاکستان په جنوبی آسیا کې ښځو او نارینهو ترمنځ برابرې نه کولو په هیوادونو کې د تیرو دوو کلو راهیسې تر ټولو شاته هیواد دی. د پاکستان په مقابله کې په دغه فهرست کې بنگلاديش پر دو اویایم او هندوستان پر اووه اتیایم نمبر دی. دغه رپورټ چې د کال 2018 راهیسې هر کال خپریږي پاکستان د نارینهو او د ښځو ترمنځ برابرې نه کولو په درجه بندۍ کې وخت په وخت کښته راځي. په لومړي کال یعنی په کال 2018 کې پاکستان پر یو سل 12، په کال 2014 کې په یو سل 15، په کال 2014 کې پر یو سل 13، او په کال 2015 او اوس په کال 2018 کې پر یو سل 23 نمبر راکښته سوی دی. څېړونکي د دې سبب په پاکستان کې ښځو او نارینهو ته د برابرۍ موقع نه ورکول ګرځوي. د بشري حقونو لپاره کار کوونکي فرزانه باری وایي
تک سماج میں عورت کا مرد کی ملکیت کا تصور کہ عورت مرد کی ملکیت ہے، عورت کو جب تک ہم ایک آزاد باختیار انسان کا درجہ نہیں دیں گے تو یہ سب
تر څو چې زموږ په معاشره کې ښځه د نارینه ملکیت ګرځول کیږي او د یو آزاد او با اختیار انسان درجه نه ورکول کیږي نو ښځه به خپل د برابرۍ د حقونو څخه محروموي او په معاشره کې به ځپل کیږي. د پاکستان حکومت او سیاسي ګوندونه که څه هم ښځو ته د برابرۍ حقونه ورکولو او د طاقتورې کولو دعوې خو ډېرې کوي، خو په دې اړه پرېکړې د یوه سیاسي ګوند له اړخه هم په واضح توګه مخې ته نه دي راغلي. همدغه سبب دی چې پاکستان اوس هم په هغه هیوادونو کې شامل دی چې پر وفاقي وزارتونه څوک هم ښځه وزیره نسته، یوازې دوې ښځې وزیرې مملکت دي. په پنجاب، سند، خیبر پښتونخوا کې یوه ښځه په کابینه کې شامله ده او په بلوچستان کې خو د سره ښځه وزیره هم نسته. او په داسې حال کې د مسلم لیگ نون غړی ماروی میمن وایي
ہمیں سیکنڈ کلاس سٹیزن سمجھا جاتا ہے کیونکہ اگر ہم ریزرو سیٹس پہ آئے ہیں ہمیں نہیں سیریسلی لیا جاتا، ہم جتنی بھی محنت کر لیں اور جب ہم باہر نکلتے ہیں اور ان سے زیادہ گھومتے ہیں اور ان سے زیادہ ایشوز پہ ہوتا ہے
کچری پر ریزرو سیٹ باندې راغلی وی نو د دویم درجه وګړي ګړل کیږي او سنجیده ناغستل کیږي چې څومره مهنت وکړو، خو کله چې بهر د نارینه او څخه زیات کار وکړي نو په ډیره ګرانه ځای جوړ کړي. د څېړونکو وینا ده چې د پارلیمان لاړخه که څه هم د ښځو د حقونو لپاره مختلف قسمه بلونه منظور کړي سوي دي، خو پر دې باندې چې کچری عمل ونه کړی سي نو ممکنه نه ده چې ښځې په برابرۍ سره په هره کچه د نارینه او سره وژه په وژه کار وکړی سي. بل پلو ته د رپورټ تر مخه آیسلند د تیرو اته کلو راهیسې پرله پسې په دغه فهرست کې پر لومړي، فنلند په دویم او ناروې په دریم نمبر دي او د امریکا په دغه فهرست کې 45 نمبر دي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
درمنو اوریدونکو د ډیوه رادیو خبری خپرونه تاسو واوریدله او ومولیدله. تاسو قربانه وو زمونه ز شهید
او زنه سرکاکر
او تخنیکی اړخته از مو سره پروډوسر اواز مونږه همکار موش جلیل د دې خبرونه وروسته با از مونږه همکار بیروز خان صاحب راځي او تاسو ته به بل خبرونه وړاندې کوي. تاسو ته خوښ غواړو او په دې هیله چې تاسو په خبرونه کې هم ګډون وکړي. تر بلې خبرونه پر چې تاسو په خدمت کې حاضرې ګو تاسو په لوی سختن تلاش پروسر وړه او آباد اوسئ.